السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراګ کې د سهار 9، په پیښور کې د غرمې 12 بجې، او په کابل کې د غرمې نه وړاندې 11 نیمې بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر مو د نو راپورونو سره هرکلی کوم. د راپورونه به د خبرونو نه پس درته درپیژنو او در اورو، خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه.
لومبے د مشال خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي سبانه به د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خلک پولیسي متستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بیکورشو کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبانه پیل شي. د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت د ایدک قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: د محل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازه په نامه د پوځي عملیاتو له امله د باسه 100,000 خلک بې کوره دي، چې 40,000 کورنۍ د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشته دي. نن سهار د پېښمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې دلدل راغلی و. د دلدلې دغه ټکانونو د پېښور په شمول بنو چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغه دلدلې اثر په پنډای، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړی. تر دا مهال د دې دلدلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نشته. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي چاروازګۍ سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطي چې په کې څلور ماشومان ژوبل شوي. دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له خیلو سیمې د لوړګي آرمی پبلیک سکول ته روان و. ماشومان د ایجنسۍ مرکزي روغتون ته رسول شوي دي او ډاکټران وایي چې د ټولو ماشومانو حالت له خطرې بهر دی او له طبي امداده پس یې خپلو کورونو ته استولي دي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د تنخواګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالي فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. دې فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومېږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمانداران سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمانداران وغوښتل چې د ټولو سرتیرو اړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. تیر ورځ په ماسکو کې خبريالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ځل به ویانا ته روان شي، خو د خبرو اترو په اړه هیڅ تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یو فیصله کون نتیجې ته رسیدل دي. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمۍ ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تیر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زمونږ تګلارې د شام او د شامی ولس پر ملاتړ متمرکزې دي او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو خبري غونډه کې وویل دته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازمي اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبرو شو ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او وروسته خبر ده چې د مصر یو جګپوړي سرکاري وکیل څو ساعته وروسته له هغې د قاهرې په یو روغتون کې سا ورکړه چې د موټرو د قافلې په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د انصاف وزیر احمد علي زند وویل هشام برکات له پرونی حمله وروسته روغتون ته ورسول شو خو هلته یې سا ورکړه. د پولیسو او ولسي وګړو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې جوبل شول. دغه چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ نه بهر د هیلیو پولیس په سیمه کې وشوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي دفتر د هشام برکات د وجل کېدو د ویر په خاطر نن د نهې په ورځ د عمومي رخصت اعلان کړی دی او ویلي دي ذمهوارو کسانو ته به سخته سزا ورکړل کېږي. تر دا مهال چا د دې حملې پړه نه ده اخیستې. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنشای به وړاندې کوم.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ اغستل کیږي او په 2.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
وخت د غرمې 12:08 په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان ایده قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
میر دا کیسه اور ودل میر ډیر صاف واشوي میر مټي تقسیم کړي او وزیرستان شبه ان شاء الله امن ورتي.
همدارنګه د پاکستان پوز د زربیازه عملیات هم وروستي پړاو ته داخل شوې دي. وابورای چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو ولړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي خو نیوکې هم پکېږي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل. دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب پر حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نه پاس اوس د داعش سره لاس او ګریوان دی په یو راپور کې به واوري. او د تورخم په پوله د پاکستان غاړه ته یو لوی تجارتي هډه جوړیدونکې دا ګټه بیسوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. چې څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیت زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
را سره پاتې شي نور راپورونه هم لرو. د شمالي وزیرستان د قبیلې مشرانو مشال لډیو تویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرالی تحصیل کې مرکزی موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کې هم کې د نوموړې قبیلې د مشرانو پاوز او پولیټیکل ایجنټ ترمن جرګه هم کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې
دای د قبیلې مشران وای پولیټیکل انتظامی ورته ویلي چې د جولای اوله نیټه نه بعد امیر علي تحصیل د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس تانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکا خیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وای ای د قبیلې چې واپس بستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبا او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لڑکې نن بکا خیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي، چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي، چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ایده قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
الغال هو میشتا سو خاندانی ده تیر دې څه کې نه او په چتر د بهار نن به جرګه کې میز ته پاول او افسرونه سره پولیټیکل چینج پاوي میز کو شر دا کی چې نه را مان زیات کو مزید چې ولې چې می شوډر حال کی دې زی ته دنه تم می سي جرا سو سو کا سون وي او یې نه نن کان پټ رون د ډاکټر رون دا لوټ شي هسپتال دې اپوت کړی دي سی سو کې پینځه په خاندان رسنه راګه نه چیرې 50-60,000 تر ته دي سیمان خدری می سره رستا کرا هات می سپ کوم شوري کنا او تفصیل چې می سپ کلی جوړ شي بازار چې می سپ کلی جوړ شي میزار شای غوړی دولت کې دي.
نمیر علی تحصیل د قبیلې یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
زمیر دا کی سا اور ودل میر ډیر سا خوښ وی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې اداک ته تنه نه وتل چې اداک دا ستی په من وزیرستان شه لکه ازړ چې دا چې ډاک شوګا نه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي چې مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمل توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میر علی تحصیل د وړ قبیلو نه یدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د فرانسې خبری آژانس پیلی کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په درشل کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته نساج مال وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ چاوخیو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوزي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وای پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رادي عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس تا ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ستیروځو کې د 200 پر شاوخا کې وسلوال د افغانستان په لور تللی دي. سینون کې امتیاز ګل اژانس تا ویلي دي تر سوچ فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوی ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوی راوستل شوی د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کور کړل شوی دي. د دفاعي چارو په ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. شانس لیکي د سر بیا سب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي. خدای جانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چېرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر ای اے رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن سهار زلزلې ولړزولې. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې راپورونه نشته خو خلک د زلزلې پر مهال وېرېدلي او له خپلو کورونو راوتلي وو. زموږ همکار احمدالله په تېرو خپرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې د دینه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي دیر چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور پنڈی شامل دي په اسلام آباد کې هم پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دی دا محسوس کړی شوی دی. او کله چې زمونږ په دې حق له موسمیات او محکمې سره خبرې شولینو د اغه ویناوه چې په مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی لکه په پاکستان کې 15.6 او د دې چې کم مرکزونو هغه پاکستان او افغانستان چې کم سرحدي سیمه کوه هندوکش یادې لکه هغه طرفونه دي. دین علاوه تر څو چې د مرګ جوبلی خبره ده نو کله چې د زلزلې جټکې محسوس کړل شي نو خلک د خپل کورونو څخه راووتل خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلی یا څه د نقصان چې کم د کورونو د راغورځېدو خبر دي نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځین هم مخ ندی راغلی خو صرف دا چې خلک د زلزلې د وجنې یریدلی او دا چې په زیات شمه کې خلک چې کوم د خپل کورونو څخه بهر راوتی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
کراچی په تیرو لس ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا ته له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمېر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب صوبې ته کوي او ډېر په ځنډ کراچۍ ته روان دی. راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سینې ایالت کې د 1200 په خواوشا کې خلک مړه کړي دي. د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلۍ او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردګ وایي باید چې وزیر سمنن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمہواره دي لکه د مرکز زیات ذمہواري دادا چې مرکز لا پکارو چې پوره پوره دلته راغلی وو پوره پوره دا فیسلټي چې غي وای چې 20 خلډې مونږ لکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سه واشي. خیر دې کو دې میاش کې تاسو لس خلډې 8 خلډې تاسو غي له بجلی ور کولا باقي ټوله بجلی بو دې لا کو ته ترانسفر کړي وا چې کم کې دا وسره زیاته ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
سی ایس سی چارو کارپو علی محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به اولس یو منفی پیغام سي بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفی اثرات وي.
تقریبا یو لس دو لس سو کسان مړه کېدل دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف سره په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای له خاص اهمیت نه ورکړي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر سفر کوي او کنه کوي خو د دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپل ذمہواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی چې وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمہواری نه خصو تورونه لګوي. تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمہواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
زمونږ د همکارۍ راپور مو اورېده. بیا هم همدغه موضوع کریسچن ساینس مانیټر ویب پاڼه لیکي، په هند او پاکستان کې سختې ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي، خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیستی دی. د ویب پاڼې په وینا د موسمیاتو ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سهولتونه نشته، نو ځکه د خلکو د مړینې کچه دومره لوړه ده. د مقالې مهمې برخې درته د مشال رادیو همکار مجید بابر باندې کوي.
امریکایي ویبپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هېوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هېوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټرې انجلی سوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال دیتوی چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړ کړي چې د ایر کنډیشن اغېستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسونه لګولی دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوږیانیو په ولسوالیو کې د دغې ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت سره مخشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه د راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي.
د کوټ په ولسوالۍ کې دفاع وزارت هلته عملیات لري، د پخپل باندې عملیات پیل کړي تر څو چې تروریستي ګروپونه هلته ختم شوي نه وي، موږ عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسله والو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې به افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړي ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات ډېر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره یې د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپل لپاره ملي پالیسی تصویب کړي چې په اغیزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ یو تجهیز انتقادونه کیږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په میړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
د تاریخ پانا
دلاره د سختون خوا صوبه زور نومو بلای سار جده ده ده لکه یو غنده و توای یا یو روک شانغر و یا یو غط پایل و داغی پا سر بانده جی کم دینو دا کلا جوڑه گرم و خلو
ده پشتون خوا ده لرغون و زاینو راڈیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے د خیبر ایجنسی چارواکی وای ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لوی تجارتي اډه جوړیږي چې ورکی به د کسټم دفتر، د پاسپورت دفتر، د مالونو ګودامونه، د ګاډو د تلو لپاره لویه کنډه یا تله او نور سهولتونه موجود وي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ وایي د دې نوې تجارتي اډې په جوړېدو به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي. فرحت شینوار نور حل راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډیر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خو غخل کوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم چکم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورت دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خنن سبا ډیر زیات ضروری دی. فائدہ ده چې خو غخیل کوم ته ډیر زیاته فائدہ رسی او په کټه ساته باندې وګورم موږ وطن د لپاره موږ شګوم ځای کرا ده د تجارتي لحاظ سره ډیر زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خو غخیل کوم یو مشر نوشاد بیوی چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوې دي.
موږ کوم تداول ده پیدا وکړي چې دغه موږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لار تک را تک کوونکي خلک او ډریوران به څوک بے ځای نه تنګوي او نه بد چانه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو ټیک 12:30 بجې دی مجید بابر دا ته خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایده قبیلې میشته بې کوره شو او کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. نن سهار د پېشمني پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې دلدله راغلې وه. د دلدلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، بینګور، مردان او چارسده کې محسوس کړل شوي وو. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت و، خو د پاکستان او افغانستان نه د زیانونو کوم راپورونه نشته. د خیبر انتظامی چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لوړګي چارواکي سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطۍ چې پکې څلور ماشومان ژوبل شوي دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له زخه خیلو سیمې د لوړګي آرمي پبلک سکول ته روانو. ماشومان لږ زخمیان شوي او درملنه شوي او کورونو ته لیږل شوي دي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغانستان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وزیر په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړ. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. د دوو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کو نتیجې ته رسیدل دي، خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه. دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېر ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې.
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي، نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابی نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې د مقامي نمائندي به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي، خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاري دی. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامی وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمېواریانو احساس کوي. کرمې له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغ اثرات غورځولې دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې په دې توګه په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اصرار مومند ده.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وجنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د خاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي، چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکی کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواک رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکا د پرتو معدنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د چارنې عمل که یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچا د رويستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په اتمه د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګیدو او د آزادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې په کې لږ تر لږه 30 کسانو وژل شول. په امیر ساحل د دغې لیکنې نورې برخې ته صدر اوروي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی، او ویلي دي چې د هیواد وګړي باید نه ماتیدونکي هوډ وکړي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو او د زغم خودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یو وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل، چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو، یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي، او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د پروپاګاندي مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ، او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامی دولت وسلوال ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وای نړیوال ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامی دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامی دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې کمانډان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان او په دې اړه نور حال.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پود امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله مرجوب لو تاوانونه نه دی پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو ویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبري کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حمله په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حمله مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبري وکړه مظاهره یې پای ته ورسوله.
د اسمت سروان راپور مورید په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسل او د سیکټریانو د هړتال په وجه ولست د ستونزو سره مخ ته وایي. د زوکړې د سندونو او د دغه رنگ نور اسنادو کې د سیکټریانو د سخت ضروری وي خو د هړتال په وجه دا کار نه کیږي. بل طرف ته د سیکټریانو وینا ده که حکومت ورسره کړي لوزونه پوره نه کړي دوی به د اسلام آباد مخه وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مسخل پر راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوې چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخلي د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکټری نه بغیر نه کیږي او که دا سلسله جاری و نو د د پسیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
ما خو ټین پاس کړی دی د ډومیسایل ختم مسله مونږ ته چې کله مونږ ډومیسایل دل تراوړو سیکټریان په اړتال دی هغه مونږ ته وي چې تاسو برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ او برث سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه یونین کونسل دفتر کې سیکریان نشتا موږ د ډېر غټه مسله ده چې کله ته نه سره ارتالي کله د سیکریان ورتالي کله د پټواریان ورتالي.
مشال ریډیو چې کله د ولس مسلې د سیکریانو د ځلی صدر حیات خان مومند پوړاندې کې خوې نو دوی چې حکومت ورسره وعده کړي وا چې سیکریانو تبا یو لسم سکیل ورکوي خو بجټ کې په دې اړه هیڅ نه دی کړي. د زیاتوي
موږ هجې د ارتال د ترشه بنزور د نشټ د شل کال نه د خبر روانه ده چې سیکریټری
پچیس کیل کی نوکر کی اور پچیس کیل کی ریٹائر کی اور ددوی دا مطالبہ اور شلو کال نہ منتظر سر اسٹرکچر میں لوشی اپ گریڈیشن دے رہتے میں لوشی اگر دی تیرشی حکومت منتر وادی اکڑی اور دی موجودہ حکومت رہتے تھا وعدہ اکڑے زیر خزانہ اور نعت اللہ خان اور ٹولو پریس کانفرنس کو پائی کی دوی جی منگا دوی گیارہ کیل ورک ست نہ گیارہ دی جی منگا تما کے ساتھ لیو ساتھ لیو تیرہ تاسو تمری کمیٹی منظور اکڑے دا اور تاسو تبا پا بجٹ کے دے اعلان کو چکل بجٹ اناؤنس چون پائی کی زمون دا خبر دوی نظر انداز کا پی ہی غلے کڑا نہ منگ مجبوراً سٹرائک تر ہوا تو
دا بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ خان دا اعلان او پا حقی عمل درآمد نہ کے دو پا اڑا چ مشال ریڈیو دا نموڑی نا تپوسو کو نو دوئے
بالکل جائز دا او زچ سونو حدا پورے کے دیشی بالکل دا ہر منسٹری خپل ڈومین دے داغی خپل اختیارات دی زخو بدا ویدن خپل منسٹری او پروپوزل لیکم خپل منسٹری او زخ خبرہ امپوز کولے نشم کنا حضور نشم نافذ والے نو بس ما اعلان کرے او زخو پا خپل اعلان منے ولاڑے بدن کیبینٹ او داغی کے رول ونشو او فائنانس ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہ کو زخو خپل اعلان منے وسم ولاڑے
دی یونین کونسل دا سیکٹریانو وینا وا کہ صوبائی حکومت زمون مسئلے حل نہ کرے نو بیا وا مجبورن مونگ دا اسلام آباد پلوری لانگ مارچ کو ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوگ ونیسی او روانو چارو زان خبر کلی
د خیبر پختونخوا کارخانه در وای چې صوبای حکومت په دوی په کال د 2015-16 بجټ کې نوی ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر وای چې دوی د سلا مشورو وروسته دغه ټیکسونه لګولې او د حکومت عاید هم دغه ټیکسونه دي چې پرمختیایي کارونه پرې کوي. نور تفصیل درته شبیر جان په دې راپور کې وړاندې کوي.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبای حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کے داخلے گی آگا باندھے بات 10,000 روپے ٹیکسی ارجے اوڑا دالو نہ چینی کپڑا دا ٹول سامان بل صبح نہ راضی دا با مہنگائی ادا سے طوفانی دا غریب سڑوں چروزی دا خوشتہ کارخانے میں بند چی ہوئی تباہی بوشی
ہم دا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چی دی حکومت تا خواست کوي چی دا ٹیکس واپس واخلی گنی دی بے پہر ڈول مزاحمت وکڑی
دا دی با دوم رغت اثر وردی کیوں سوچ گوا یار یو دا غنم و کارخانہ دا او دا غنم و کارخانہ دا دا شٹر کا غنم رازی نو دا 1,25,000 روپیہ ورشوا دا 10,000 روپیہ میاش وا نو فلور مل ٹول بلا گیا دری لگے سلور لگے پنجر لگے روپیہ میاش گٹی تے پاگے چ دوم ٹیکس ور گیا خود غرق
والی ہم پدی لکم چکل دا خیبر پختونخوا دا خزانے سپاہی وزیر مظفر سید نو پختل نو ہوی مشال لیڑو تو ویل
کوم دغه پیسې واپس به دي د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا سي نو هغه د زمون سره پرټن کې د دې شو کی او دې په خپل د خپل سودې حالت ته کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپوی وزیر جا تکړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړه ده. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مومند ایجنسی مشران وایي د دې باوجود چې دوی له سیمې نه د وسلوالو ډلو په ویستلو کې د حکومت سره ملاتړ وکړ وسلوالې ډلې له دغه ځایه وویستل شوې خو دغلته سکولونه کم دي یا نشته چې له کبله ځوانان له زده کړو محرومه پاتې کیږي. دوی له حکومت ته د توجه غوښتنه کوي. بل پلو مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي دوی د سکولونو د معیار او کچې د لوړولو هوډ کړی دی. تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
دا محمد ایجنسی په بایزو تحصیل کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته دی چې ځوانانې د لوړو زده کړو لپاره د سیمې نه بهر دي. د شاندارې سیمې ملک سنوبر خان بایزې وایي
نو په دغه وجوهاتو باندې خو دا سیمه آبادیږم نو ځکه چې د مور او پلار تعلیم دپاره په پېښور کې اوسېږي. که چېرته دلته د تعلیمي ادارې جوړې شولې سو نو دا علاقه به آباده شي ډېره او دا خلک به بیا دلته اوسي. ګوره دغه طالبان مونږ ته چې سیمې نه شړلي دي او جنګونه او دغه کړي دي نو هغې باوجود چې زمونږ خو دښمن ته سترګې جګې وي که نه داسې یو کارونه خو وشي لږې ډېرې.
او همداشان د امبار تحصیل اولس هم د غریبۍ له وجې خپل بچي د پرایمري تعلیم نه وروستو د لوړو زده کړو لپاره سکولونو ته نشي لیږلی. په امبار کې هم صرف یو های سکول چې په خاري دره کې جوړ دی ورته د دغه سیمې ځوانان ورځي، خو دغه سکول د پوره تحصیل د زده کوونکو لپاره کافي نه دی.
زما شهزاد خان نامه دی، کشر او مشر لکه په دې خبرو باندې ډېر خفه دی، ځکه چې زموږ اډو د امبار د خاورې اډو څه تپوس نه کېږي، نن د ماشوم کېږي او نن د سکولونو کېږي. زما د خپل خپل بچي دي او یقین په خدای سره وکړه که سپاره یې ختمه کړې ده د پنځمه پورې دغه سکولونو نه دي. او هغه کله خوشي مشتران کله قطه ته ځي او کله پورته راځي، درې یا څلور مشتران دي یو په کې دي ته میاشت کې زله دوه ورځو لا راشي نور په کې نه.
احمد یار خان د سروش امبار اوسیدونکو یو مشر دی او هغه وویل چې د امنیت پر اوستو کې حکومت نه زیاته قرباني د امبار تحصیل اوسیدونکو ورکړې ده، خو ورسره د حکومت لهوا هیڅ رقم مرستې نه کیږي.
ولله چې دا ماشومان لا شي دغه پنډې کې بیل څو ګنتی وي او هغه کې غریبان هم 200-300 روپۍ ګټي، دا په وجه د دې سکول په وجه دي. مور او پلار ته دا نه وایي چې ته لاړ شه پنډې ته، خو هغوی درک دلته نور نه لګېږي څو کې همدغه کار له منډې وي.
او یو بل مشر وویل چې باید حکومت ته واړه سکولونه اپګریډ یعنی لوی کړي.
ښایسته مونږ خدا غوښتنه مونږ دا کوو حکومت نه چېرې مونږ ته دا سکولونه راکړي چې مونږ دا بچي کې سبق وایي. مونږ خو دا مشران خو لاړه چې په تیاره کې لوی شو، مونږ چې دا کشر نسل نه وي دا مونږ چې لږ تعلیم وکړي او څه وپېژني کنه.
نو د دغه ولایت غوښتنه مې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن 51 ساجد نواز ته وړاندې کړې. نو هغه وویل
مخکې ورځې کې مونږ یو میټینګ کړی پای کې ټول د سکول محکمه تعلیم والا او زمونږ پولیټیکل ایجنټ ټول مونږ پای کې ناسو، او چې کوم ځای کې ضرورت دی نو ان شاء الله هلته به اپګریډیشن کوو. ټول مومن ایجنسی ده چې په امبار کې ضرورت وي نو ډیفینیټلی هلته به مونږ ان شاء الله اپګریډیشن کوو.
ساجد نواز وویل چې په استادانو باندې د نظر ساتلو ذمہواري د عام ولس هم جوړیږي، او ولس کولای شي چې د سکولونو د استادانو رپورټ دی هر هفته د هغوی سره شریک کړي چې د استادانو په ضد ګام پورته کړی شي چې خپل فرض نه پوره کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته او دوی ډیر وروسته پاتې ژوند تیروي. دوی د سرکونو د خرابوالي، د اوبو، بجلی، هسپتالونو او د سکولونو د نشتوالي شکایت کوي. خو دا ډیر اسماعیل خان کمشنر ډاډ ورکوي چې د شیخ بدین غره د خلکو ستونزې به زر هوارې شي. سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خانه.
د ډر اسماعیل خان اولکی مروت په منځنۍ پولو ولاړ د شیخ بدین غره اوسیدونکي ویایي چې د پیرانجانو د حکومت په دوران کې د غی غره ته د سیاحت او ځا مقام حیثیت حاصل و. پیرانجانو دلته چې کوم کارونه کړي او صحیح جوړ کړي و، دا وخت هغه هر سر نه صرف ړنګ کانټ کا پر بلکې د غره اوسیدونکي هم د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي دي. یو ځایي اوسیدونکی پیر سید جبار شاه لانی ویایی
چې څنګه د انګریز په دور باندې داسې دوزا مقام خو و، پاکستان چې وخت جوړ سه انګریز څنګه دا بنا بنای د شیخ بدین ټاپ سی دوزا مقام ورکړه، او هغه مقام په موجوده دور چې او څوک کنټراتو په صورت باندې نن مشته مخامخ ښکاری، دا وړه وجه دا د صوبای حکومت هیڅ سطح باندې د هیڅ قسم کاروایی نه ده کړې، ځکه دا نن د حال د جنبه چې حال ویلو نه ده.
سید حسمت شاد د تعلیمي سہولتونو کمش په دارنګ بیانوي.
رضانو درته دوه سکولان کړي وو جنکیوال هغه آباد وو، خو اوس په موجوده حکومت چې هغه موجوده دور چې هغه سکولان غیر آباد دي. سټاف پستا، ټیچران پستا، او چوکیداران استا، خو سټوډنټ نستا. جنکیو وچ سکول دا بلډینګ بالکل ړنګ ده، یو کمره روغ نستا پچې جنکیوال دغه څه دي چتونې خراب دي. موږ دغه شي ته غریبان خلک ګورو چې خپل زوی ورور خور لور ته بونجو پیزو ته لای دیرې ته بونجو لای لکې ته بونجو. موږ جا حکومت دا ریکوست کوو چې موږ ته د سکول وال تعلیم وال دې سہولت ته راوړي.
سید منور شاه ګلانی د سړک بداله او د علاج د سہولت تونو د کمرشنا په دارنګ سرټا کوي.
دلته سیاست څه سہولت نشته نسته، نه سپتال سته، نه ډیسپنسری سته. موږ که چیرته مریض اوسي، اکسیډنټ اوسي، لا داسې څوک زخمي، موږ ته ډېر تکلیف وي. ګاډي نه وي په موقع باندې، موږ پهلا پیزو ته ګڼټې کو، موټر غواړو. موټر تقریبا 2500 روپۍ موږ نه اخلي. 18 کیلومتر سفر دا خو روډ خراب په وجه باندې تقریبا موږ 4 ګڼټې لګي چې موږ مریض رسو پیزو ته. بیا پیزو چې کغه علاج نه کیږي، بیا به ټانک ډی خان یا لکی تر بونجو، او تاسو سلی دي چې موږ مریض جته سولنی لار چې د وفات سي.
د شیخ بدین غره د وسدون کې د غانم ګرځاوي او غشتنه مې چې د ډېر اسماعیل خان کمشنر نثار احمد خان ته ور وړې، هغه وویل
دغه زید مناسب ترقی ورکول د پاره د خلکو د زیات راتلو د پاره دا ضروری ده چې الته د روډ د سہولت ورکړې شي، روډ په صحیح طریقې سره جوړ کړې شي، دین علاوه د اوبو تنظیم وکړې شي. په دې وخت کې د اوبو څه خاص بندوبست هلته نشته دی، نو د اوبو الته تحصیل
د پاره با کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په ست طریقه باندې الته کې سکیم ورته وکړي شي او به الته ورسوي چې اوبه ورسینو بیا به دغه مقام په صحیح مانو کې د ټورستو د پاره د خلکو د پاره د یو سکون او د انجویمنت یو ځای جوړ کړي شي. تاسو د ډسپنسری خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضرورتیات دي الته کې پوره کولو د پاره حکومت پوره کوششونه کوي او دا به وکړي شي انشاءالله.
د شیخ بدین غره اوسیدونکو د څښلو د اوبو نظام سمولو سره دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پوښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کښې خرڅ شوي دي خو د مځکې په مخ یې هیڅ نتیجې راوتلې نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، شیخ بدین، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15315، 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره او خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي او د بریالي ولی په آواز د غزل واوري.
مجنون بخپل مرشد کړم خیام بخپل جانان کړم مجنون بخپل مرشد کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم ملګرو ما بنویل او ورځ به مو حیران کړم خیام بخپل جانان کړم خیام بخپل جانان کړم درد لرما پزړ ګوټ کې دننا یو داس درد لرما پزړ ګوټ کې دننا رباب دغه کې کې د مرا خطا باران کم رباب دغه کې کې د مرا خطا باران کم خیام بخل جانا تم خیام بخل جانا تم ملګرو ما بنویل یو ورځ په مو حیران کړم خیام بخل جانا کړم خیام بخل جانا کړم جو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم جو پجو پیاران باغ نیوی نیوی را پیدا کرم روان بازد زان سر دا مشکو یا کاروان کرم روان بازد زان سر دا مشکو یا کاروان کرم خیام بخل جانا کرم خیام بخل جانا کرم مجنون بخپل مرشد کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم خیام بخپل جانان کرم Thank you. مد اوجو سورے ہر ذکر آپ سے مد اوجو سورے ہر ذکر آپ سے انسان نتا نتا شم مل گری بپیران کرم انسان نتا نتا شم مل گری بپیران کرم خیا بخل جانا کرم خیا بخل جانا کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانا کرم مجنون بخل مرشد کرم خیا بخل جانا کرم خیا جانا کرم خیا بخل جانا کرم مل برو ما بن ویل اورس بم حیران کرم خیا بخل جانا کرم خیا بخل جانا کرم خیا